اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه نیمی صاحب قدر من آوردون که تاسته هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې د افغانستان د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی د دې سات خبرونه. په مرکزی بغلان ولسوالی کې لشتل لږه شل امنیتي ځواکونه وژل شوي. ایران درې کردان اعدام کړل. په مصر کې یوې محکمې د 15 اویا تنو د اعدام حکم صادر کړ. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالی کې د طالبانو په بریدونو کې لشتل لږه شل تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی آزادی رادیو ته وویل دغه بریدونه په تیرو دوو ورځو کې د مرکزی بغلان ولسوالی پر شاوخوا لسو امنیتي پوستو شوي دي. ښاغلی محسینی د شنبې د ورځې په بریدونو کې د امنیتي پوستې د سقوط په اړه وویل طالبان و پر وی امنیتی پوسته تیرش پا برید وکده و پا تینور امنیتی مرکزون هم لسیمی و تلی دی. در مرکزی بغلان وضعیت در اندیشنه ورده. هم در اوس امنیتی قطعات در ولسوالی مرکز تراغلی دی. کسه هم در بغلان در ولایتی شورا رئیس در یوشمیر نور و امنیتی مرکزونو در محاصره خبره کدی او وی که بیرنی اقدامات و نشی هغه به هم در طالبانو لاسته ورشی. خو لدیرو حدسو سرسره در بغلان در ځایی چارواکو و امنیتی مسئولانو در تبصره په ترلاسه کولو بریالی نشو. د ننګرهار په مومندره ولسوالی کې تیر ماښام برمتګرو د یوه کس د تښتولو د هڅې پر مهال دو عام وګړي په ډزو ووژل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي آزادي راډیو ته وویل دغه کسان هدف ته تر رسیدو دمخه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول.
د شنبې ورځ ماښام د ننګرهار مومندرې ولسوالۍ غوزدي سیمه کې یو شمېر انسان تښتونکو غوښتل چې یو تن ملکي وګړی له سیمې څخه وتښتوي. کله چې د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ کېږي دوی ډزې کوي. د ډزو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي شهیدان شوي دي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی خوږیاڼي همداراز وویل چې یرغملګر د پیښې ځای ته د پولیسو تر رسیدو مخکې وتښتېدل. ترکمنستان د حرارتي برېښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیست چې افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برېښنا صادره کړي. د برېښنا کوټ چې ګاز پر برېښنا بدلوي پرون شنبه د ترکمنستان مروي ښار ته نږدې پرانیستل شو. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړل. میزان خبري آژانس وایي پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنگی ډلی کې د غړیتوب او د ایران په لویدیځ کې په یوې کورد میشتې سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د برید تور لګول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې تر دې اقدام د مخه د ملګرو ملتو د بشري حقونو د څانګې دوو ځانګړو خبریالانو د دې اعدام د مخنیوي غوښتنه کړې وه او په یوه بیان کې د هغوی محاکمه غیر عادلانه بللې وه. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې تورن کسان تر نیول کېدو وروسته د شکنجې په نتیجه کې اعتراف کولو ته اړ شوي او اجازه نه ورکړل شوې چې له خپلو مدافع وکیلانو سره وګوري. د دغه سازمان په وینا په 2018 میلادي کال د ټولو ثبت شویو اعدامونو په سلو کې 150 په ایران کې شوي دي. په مصر کې وی محکمې پرون شنبه د 15 اویا کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په دې کسانو کې د اخوان المسلمین د ممنوع شوې ډلې یو شمېر مشران هم شامل دي. دغه کسان په 2013 میلادي کال د اسلام پالو په احتجاجي پرلت کې په دخالت محکوم شوي دي. هغه مهال د دغو اعتراضونو د ماتولو په هدف د مصر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې سلګونه کسان ووژل شول. د مصري محکمې همداراز فوټو ژورنالیست یا عکاس خبریال محمود ابو زید په 15 کاله بند محکوم کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو وویل دا په خلکو پورې اړه لري چې د مځکې د تودېدو موضوع د سیاسي ایجنډا په سر کې راولي. د پاریس د لاریون یوه برخوال رودریک کروسفی وویل
ça éveille les consciences que il y a un mouvement citoyen qui se lance.
Hilalaram da khalaryun de pohi sat halblara kri pa di arche da khalko khozakh de la para tanzim shway che dawlat bu pohi che ch shay pa khatar kidi aw waqan iqdam bad bukri takal shwe rasun ke unai da amrika pa san francisco ki de iqlim pa arai waqonda woshi da amrika ulus pashar donald trump de 2018 kal pa jun miash ki de iqlim pa arai da paris د 2015 کال تړونه ووت د اروپای ټولنې مشر فدریکا موګیرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون پالو په هغه پلان انتخاب کړی چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي موګیرنی پر مسکو ژغ کړی چې د دې کار د مخنیوي لپاره خپل نفوذ کار واخلي د موګیرنی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې هغه انتخابات چې د لوهانسک د خلکو جمهوریت او د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم د نومبر په 11مه ترسره کیږي د منسک تړون د هغو موادو په خلاف دي چې په دې سیمه کې د سیمه ایزو انتخاباتو د تنظیم لپاره ځانګړي مقررات لري اعلامیه زیاتوي هر هغه اقدام چې د منسک تړون د تطبیق مخه نیسي باید ودرول شي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل په څلورو امنیتي زونونو د کابل ښار د ویشلو طرحه به څومره ګټوره وي په دې اړه د څو تنو نظرونه په یو راپور کې اوري د بشري حقونو کمیسون په پلوچرخي محبس کې د بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښیي د بلخ په درو ولسوالیو کې یو شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي
دولت نه تقاضا لرو چې د امنیت ټینګښت لپاره په دې ولسوالیو کې څو پوستې ایجاد
د خوست خلک او چارواکي د خپل روختون د درې سوه بستري کېدو غوښتنه کوي
د وزارت رهبری نظم هیله دارسي د خوست ملکی روختون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ اوري چې د کرکټ غوره لیگ د افغانستان کرکټ بورډ ته مالی ګټه هم لري
افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال شپږ سوه زره امریکایي ډالر عاید لري د منګه یو 15 لوبغاړي په 60 ډول 20 زره امریکایي ډالر عاید لري
د دې خبرونې په دوهمه مایی کې 219 پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراز حقیقت څه دی زمو شخله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوریدای شي همدارس د انټرنیټ لاري زمو مطالب لوستلای شي او هم او همه اوریدلای شي ازادي رادیو.com یا ازادي رادیو.org د ازادي رادیو د وی پانی پاتاتا د افغانستان ولسمشر ویلی دی چې د کابل د امنیت لپاره دی د شار په څلورو امنیتی زونونو ویشل شي پر څلورو امنیتی زونونو د کابل شار د ویشلو طرحه به څومره اغیزمنه وي په کابل کې د تیرې چهارشنبه تر خوندړیو بریدونو وروسته د افغانستان ولسمشر د کورنۍ چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې دا طرحه عملي کړي د دې طرحې په باب نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
د کابل لپاره نوی امنیتی طرحې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي وروسته لاغه چې د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبه پر ورځ خونړي بریدونه وسول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې کابل په څلورو امنیتي زونونو وویشي د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې طرحې جزئیات وروستي نه دي او اصلي هدف د کابل د امنیتي وضعیت شوالی دی هغه زیاته کړه
در حال حاضر بخصوص در ساحه غرب کابل ما یک قرارگاه موقت
اوس محل په ځنګړي ډول د کابل په لویدیځ کې موږ یو موقتی امنیتی قرارګاه جوړ کړی دی چې ورو ورو به په دایمي قرارګاه بدلیږي په دې ځون کې بیلابیل ادارې له یو بل سره کار کوي څو په هغه سیمه کې وضعیت ښه سي او شته ستونزې له منځه ولاړې سي د چهارشنبه ماښام په دوو خونړیو بریتونو کې چې د پلازمېنې کابل په دشت برچي سیمه کې وسول، لږ تر لږه شپږ ویشت تنه ووژل سول او نوي تنه ټپیان سول. داعش وسلوالو د هغو بریتونو مسؤلیت واخیست. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال علي اکبر قاسمي په دې باور دی چې پر څلورو امنیتي زونونو د کابل ویشل به یوازې د کاغذ پر مخ پاتې سي. قاسمي چې د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، تر هرې خونړۍ پیښې وروسته لوړ پوړي چارواکي د خلکو د قهر د کمولو لپاره دا ډول څرګندونې کوي.
تصمیمگیریایی که فعلا در مطبوعات برآمده
دوی وی هغه پریکړه چې اوس رسنیو ترلاسه کړي، پرته له دې چې خلک وغولوي په سترګو کې خاورې واچوي، پرته له دې چې نړیواله ټولنه د څه مودې لپاره بوخته کړي چې ګواکې د خلکو د ځان او خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی دی، بل لاسته راوړنه به په دې قضیه کې ونه وینو. په همدې حال کې د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح پر خپل فیسبوک د کابل په اړه د نوي امنیتي طرحې په اړه لیکلي، د تشکیل د پراخولو پر ځای اوس هغه وخت رسیدلی چې د نورو هیوادونو د کامیابو تجربو څخه به استفاده د معلوماتي ټکنالوژۍ کارول اضافه کړي. د تعلیمي سپیانو کارول باید ډېر سي، که په عمده او کلیدي سیمو کې د نشه یي موادو او یا چاودیدونکو موادو د موندلو لپاره له تعلیمي سپیانو کار واخیستل سي، د خنثی کولو چانس به تر اوس ډېر زیات وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په محبسونو په ځانګړي ډول په پلوچرخي کې د بشري حقوقو پر سرغړونو اندیشنه شي. د دغه کمیسیون ویندوی بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل، امنیتي منسوبین د بندیانو د وهلو ټکولو او ورسره د فزیکی چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پروس د پلوچرخي د زندان د ساتونکو او بندیانو ترمنځ وروسته له هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر بندیان یې بګرام زندان ته انتقالول. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل، په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقوقو نه د سرغړونو د لازمو روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کولو، په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجود دي. د نوموړي په خبره د دغه ستونزو ترڅنګ په زندانونو کې ګڼګونه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
در کل وضعیت زندانها قناعت بخش نیست.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه ده. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنځم په ورځ فزیکی چلند په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پیښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د زندان د یو شمېر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل څلور اویا تنه بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو بګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوسمهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو احتساب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالی مسعودی کروخي وویل، په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د مېرمن کړوخي په خبره، هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره، په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان له واکسینا پاتې دي او تازه پکې د پولیو یو مثبته پیشه ثبت شوې ده. په اورزګان کې د نامنو یو د طالبانو د مخالفت لکبل په تیرو دو دورو کې د ماشومان چې شمیره تر 100000 رسیږي له واکسین کېدو به برخې شوې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال شرافت الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. طالبان وایي دوی د کور په کور واکسین د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو ویره لري او باید په دغه ولایت کې مسجد په مسجد واکسین وسی. اوس تازه د اورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې. د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست د ځایي ادارې مسؤل خان اغا میخیل نن یکشنبه ازادي دوی ته ویل چې دغه پیښه د چارچینو ولسوالۍ په دوران سیمه کې په یو کور کې ثبت شوې. نوموړي وایي دغه ماشوم چې صدیق الله نومیږي او د ځمالک زوی دی ځکه د پولیو یا ګزڼ په ناروغۍ اخته شوی چې کورنۍ نه غوښتل خپل ماشوم ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
دغه پیښه د چارچینو په ولسوالۍ کې په دروان په ساحه کې دا ثبت شوې ده. دا داسې فامیل ده چې د کلونو را په دې خواته خپل ماشومان ته پولیو واکسین نه تطبیقو. ګوی دا چې هغه ته ذهنونه داسې موجود چې پولیو واکسین خلک تتاوان پېښي.
په اورزګان کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د پولیو دا لومړی مثبت پېښه ده چې ثبت کېږي. میخیل وایي د پولیو واکسین په تیرو دوو دورو کې د 190000 ماشومان له جملې څخه اورزګان کې تر 3000 ډیر ماشومان پاتې شوي دي.
د پورزګان ولایت کې موږ یو لک نوي زره ماشومان ټارګټ لرو. نو تقریبا د 100000 زیات ماشومان زمونږ په تیرو کمپاینونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نه پاتې ده.
خلک وایي وسلوال طالبان دی اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزڼ ضد واکسین وسی څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه په امن کې پاتې شي.
په واکسین موږ خوښ چې واکسین وروسی وکړنیاس زموږ غوښتنه دغه ده چې واکسین وسی په هر ځای کې
که څه هم وسلوالو طالبانو د خپل دریځ په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو اندېښنې دا دي که د واکسین کمپاین ته اجازه ورنه کړل سي نو د پولیو مثبت وایرس به نور ماشومان هم وګواښي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې بیا د ستونزو نشته، خو د خوست چارواکي او خلک وایي چې په دې ولایت کې مرکزی روغتون د ناروغانو لپاره کافی نه دی او وړوکی دی. د خوست چارواکي له مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا له وزارت غواړي چې د خوست ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه لوړ کړي او درې سوه بستری کړي. دوی وایي چې د دې ولایت نفوس نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي، خو اړوند وزارت د خوست ولایتي روغتون ته د 15 لک نفوسو لپاره د روغتیایي خدمتونو دوا درمل او نور امکانات ورکوي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ناروغانو لپاره د 60 سلبستریز ولایتي روغتون خدمتونه بسنه نه کوي. چارواکو یاد سرګندونې د شنبه په ورځ ولایتي روغتون ته د نری رنځ تشخیص په خاطر د نوې ټکنالوژۍ د دوو ماشینونو د سپارلو پر مهال وکړي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د عامه روغتیا وزارت غوښتنه وکړه چې د یاد ولایتي روغتون د تشکیل او ظرفیت د لوړولو او په نوې طبي ټکنالوژۍ باندې د روغتون د سنبالولو برخې ته پاملرنه وکړي.
طبابت نوې وسیلې ټکنالوژۍ ته ضرورت لري او په دې برخه کې جدي اړتیا ده. د وزارت رهبري نظم محل ادارسي د خوست ملکی روغتون په هغه شان اکمال او تجهیز کې څنګه چې ضرورت ده.
د نوې ټکنالوژۍ دوه ماشینونه چې خواوشه 28 میلیون افغانۍ قیمت لري او مالی لګښت د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پرمختیایي ادارې ورکړي، په لویانو او ماشومانو کې د نری رنځ تشخیص لپاره تر ټولو نوې او ډاډمنه ټکنالوژي ده. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وایي د خوست د اوسې اوسنی ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د نړیوالو نورمونو او د دولت د روغتیایي پالیسۍ پر اساس د شته نفوس په پرتله لږ دي.
تقریبا خوست 1.5 میلیون نفوس لري، پکات مونږ یو سل بستري شفاخانه لرو چې دا د دې ولسونو لپاره کفایت نه کوي. نو هغه نورمونه چې وضع شوي دي په نړیواله کچه او ملي کچه، نو حد اقل زمونږ د شفاخانه اړتیا لري چې 2.5 سوه 3 سوه بسترو ته ظرفیت لوړ شي تر څو د خصمیشتو او ضرورتونو ته ځواب ووایي.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري هم په یاد ولایت کې یوازې د 120 په اندازه روغتون یوه جدي نیمګړتیا یادوي. وایي چې دوی د روغتون د تشکیل او امکاناتو د کمښت ستونزه د عامې روغتیا وزیر او خوست ته د سفر پر مهال په خپله ولسمشر سره شریکه کړې ده.
اته بجو 40 دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دا بهرنیو اړیکو شورا په خپل خبرونه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې راتلونکی ډیر روښانه دی. په لیکنه کې هغه لیک ته اشاره شوې چې په وروستیو کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د ملګرو ملتونو په نوم استول شوی. په دې لیک کې افغان خزینه فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي او همدارنګه د هغو په اړه څېړنې وکړي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام تمویلوي. د بهرنیو اړیکو شورا په خپل خبرونه کې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې نامنه یو زور اخیستې. په لیکنه کې په کابل کې پر پلیوټانو، په دشتي برشي کې په ورزشي کلب او همدارنګه پر خبریالانو وروستیو بریدونو ته اشاره شوې ده او زیاتوي لوړ پوړو امریکایي چارواکو له افغان چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کې ټینګار کړی چې د روانې جګړې مخه باید ونیول شي، ځکه دا هیواد له درې لسیزو راهیسې د جګړې او ناکراریو سره مخ دی. خبرونه په افغانستان کې د پخواني امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن څرګندونه هم راخستې چې وایي نور هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. خبرونه وایي طالبانو ته د خبرو لپاره د افغان ولسمشر پراخ وړاندیز او د سولې په برخه کې د امریکا روانې هڅې د دې څرګندوی دي چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی روښانه دی. د کاناډا د خبرونو شبکې بیا د جنسي تیری او ماشوم زورونې د یوې قضیې په اړه لیکل کړي چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ زوی پکې تورن دی. د شبکې په ریپورت کې ویل شوی د اوتاوا پولیسو تر هغه وخت پورې د دې قضیې په اړه څېړنې ځنډولې وي څو د مشکوک کس څخه د تحقیقاتو لپاره د افغانستان د حکومت اجازه ترلاسه کړي. ریپورت وړاندې وایي سره له دې چې اوس کاناډایي چارواکو د دې قضیې په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې او له هغوی یې اجازه لیک ترلاسه کړي، خو د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی د خپلې قضیې لپاره یو مطرح وکیل نیولی او پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې له نوموړي څخه پوښتنې ګروېګنې وکړي. یوې کاناډایي کمومره زده کوونکي شکایت کړی چې په کاناډا کې د افغانستان د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ د زوی لخوا په جنسي توګه ځورول شوې ده. د کاناډا د خبرونو شبکه وایي کچېرې له څېړنو وروسته د دې لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ سوی مجرم هم وپیژندل شي، د اوتاوا پولیس به د نورو اقداماتو په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بل اجازه لیک ته اړتیا ولري، ځکه لوړ پوړي ډیپلوماټان او کورنۍ یې ډیپلوماټیک مسؤلیت او خوندیتوب لري.
د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د جرمني صدراعظم د مقدونیا له خلکو غوښتي چې د خپل هیواد د نوم د بدلون د موافقې پلوي وکړي او په ګټه یې رایه ورکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مقدونیه له خلکو غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د نوم د بدلولو په پلوي رای ورکړي. دا هغه څه دي چې اروپایي اتحادیه ته د دغه هیواد د ننوتلو لار هواروي. مرکل د مقدونیه له صدر اعظم زوران زایف سره د خبرو لپاره د سپتمبر پر 8 نیټه د دغه هیواد پلازمینې سکوپیه ته ولاړه. میرمن مرکل په یوې ګډې خبري غونډه کې د مقدونیه خلکو ته وویل چې په کورونو کې پاتې نسي او د خپل هیواد راتلونکي لپاره د دې دیموکراتیک فرصت څخه ګټه واخلي.
Es gab schon ein Referendum heute ist dieser Tag an
dem Nawai urandi ham yow tol pushtana wa nan haga uraz da che tasu da khpalwaqi da tol pushtani para fikr kadai nan haga tol pushtana da che da Euro Atlantic pa koronai ki tasu da hiwa ta wargade do war pranizi
Atlantischen Familie
تکل سوی د مقدونی خلک د سپتمبر پر 10 په همدې تړاو یو ټول پښتنې کې برخه واخلي. دوی به دغه اساسي پښتنې ته ځواب وایي چې آیا په ناتو او اروپای ټولنې کې د غړیتوب او دغه هیواد د نوم په اړه د یونان او مقدونی ترمنځ د توافق پلوي کوي. تر دې وړاندې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سپتمبر پر 6 سکوپیه ته تللی و. ستولتنبرګ هلته ویلي و چې ناتو چمتو ده چې دغه سازمان د 10 غړي په توګه د مقدونی هرکلی وکړي. خو هغه زیاته کړې چې لومړی باید مقدونیا له یونان سره د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه موافقه وروستۍ کړي. مقدونیا د جون پر 18 نیټه موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړوي او په دې توګه له یونان سره په همدې تړاو 28 کلنه شخړه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلخ ولایت په درو ولسوالیو کې د ناامنۍ په خلاف د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو ویاند حنیف رضایی وی د دولت آباد چاربولک او چمتال څلبیش کلي د وسلوالو سختریزو له وجوده پاکې شوي دي. د دې موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې واورئ.
د بلخ ولایت په چهاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو کې د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلوېښت کلي د طالب وسلوالو او نورو تیروریستي ډلو له وجوده پاک شوي دي. د شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دولت آباد، چهاربولک او چمتال ولسوالیو اړوندې سیمې چې پخوا د طالبانو په ولکه کې وې د ولید شپاړس پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت ضد وسلوالو ډلو له وجوده تصفیه شوې. خغلی رضایی وویل
مناطق شمال ولسوالی دولت آباد چهاربولک
وسلوالو طالبانو پرته له کومې نښتې یا د سیمې پرېښودلې دي او د جوزجان ولایت موردیان ولسوالۍ ته یې تېښته کړې ده. د شاهین قل اردو ویان همداراز وویل د ولید شپاړس عملیات به تر هغې دوام وکړي چې د چهاربولک، دولت آباد او چمتال ولسوالیو ټولې سیمې د بلواګرو له وجوده نوي پاکې شوي. په ولید شپاړسو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو ځواکونو سربیره د سیمه ییزو پولیسو ځواکونه، ځایي پاسون کوونکي، د ملي امنیت ځواک او ملي پولیس برخه لري. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لوري د لاستللو سیمو د بیرته نیولو په اړه خوشحاله دي، خو ویره څرګندوي که په تصرف شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نه شي، تروریستان به د بیا ځل لپاره په دې ساحو کې حاکم شي.
د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو لپاره د عاید یوه ښه سرچینه وي. د افغانستان کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال د شنبې په ورځ په کابل کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به د عوایدو تر څنګ نړۍ ته د افغانستان یو روښانه تصویر هم وړاندې کړي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ای پی ایل لیګ له لارې به هر کال د افغانستان کرکټ بورډ 600,000 امریکایي ډالر او په دغه لیګ کې هر لوبیدونکی افغان لوبغاړی به په منځني ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید ترلاسه کړي. د دغه بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ 15 وړ لوبډلې له 600,000 ډالرونه په پورته بیې پلورل شوې دي. ښاغلی مشال په دې اړه وویل
اوله ګټه د دې لیګ دا ده چې یو مالی منبع د افغانستان کرکټ بورډ او د افغان لوبغاړو لپاره. افغانستان کرکټ بورډ ته هر کال 600,000 امریکایي ډالر عاید لري چې دا د موږ سانکشننګ فی ده. دا به لیګ ګټه کوي که تاوان کوي افغانستان کرکټ بورډ ته به 600,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. له دې سره سره د موږ 150 لوبغاړي په 60 ډول 26,000 امریکایي ډالر عاید لري.
خغلی مشال په دې خوشینی وخوده چې افغان سوداګرو د افغانستان غوره لیګ سیالۍ کومه لوبډله ونه پیرله او دا فرصت یې له لاسه ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د کابل لوبډله د موزلي ګروپ، د ننګرهار لوبډله د پلس کیپیټل، د کندهار لوبډله د ایس بی سپورت، د پکتیا لوبډله د ویراک موبایل او د بلخ لوبډله د لیجنډري من په نوم بهرنیو کمپنیو وپیرلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو د لوبغاړو د بولې سم چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه ته په متحده عربی اماراتو کې وشي، پکې به د لزګونو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر مشهور بهرني لوبغاړي هم بولې ته وړاندې شي. د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل سیالۍ هر لوبډله به تر شلو پورې د لوبغاړو د پیرلو حق ولري چې و به بهرني او پاتې به افغان لوبغاړي وي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شکرالله عاطف مشال دا شنو ویل چې د لوبغاړو به له 300,000 امریکایي ډالر نه نیولې تر 15,000 ډالر پورې وي او هر لوبډلې ته د لوبغاړو د خستو لپاره تر 5,500,000 ډالرو د لګښت اجازه ورکړل شوې ده. د ښاغلي مشال په خبره دغه سیالۍ به د وایدو ترڅنګ ځوانو لوبغاړو ته دا موقع په لاس ورکړي چې د نړۍ د سترو لوبغاړو سره ولوبېږي او ډېرې تجربې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو سرتاج شاهد ځای وایي چې د ای پی ایل لیګ یوه بله ګټه به دا وي چې له دې لارې به نړۍ ته د افغانانو رښتینی کلتور او روښانه تصویر وړاندې شي.
او دا به انشاءالله چې د سلو څخه زیات هیوادونه به یې په ژوندۍ بڼه ګوري، او یا به د دې لوبو او د لوبغاړو یا د افغانستان د عنعناتو او کلتور په هکله به معلومات ترسره کړي، او یا هغه غږ چې افغانستان د سولې دپاره جګوي، او یا وایي چې افغانستان د سولې دپاره کوشش کوي، او داسې یو هیواد دی چې سوله خوښوي. نو د دغې لوبو او د دې سیالیو له لارې به افغانستان ټولې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې که چېرې افغانستان ته چانس ورکړل شي یا موقع ورکړل شي، نو دا به په هر ډګر کې خپل مرسته به ښیي، خپلې لاسته راوړنې به ښیي، او همدارنګه به پیغام
ټاکل شوی ده چې د دغو سیالیو لومړی پړاو د اکتوبر له 15 نه تر 23 پورې په متحده عربي اماراتو کې د افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون ترسره شي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس د دې سات لاند خبرونه. راپورونه وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې لږ تر لږه 40 تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې تیر ماښام برمتګرو د یو کس د تښتولو د هڅې پر مهال دوه عام وګړي په ډزو وژلي دي. ترکمنستان د حرارتي برېښنا د تولید یو لوی مرکز پرانیست چې افغانستان او پاکستان ته د کال 3 میلیون کیلو واټ ساعت برېښنا صادره کړي. ایران درې ایرانی کورد وګړي اعدام کړي دي. میزان خبری آژانس وایي چې پر رامین حسن پناهی، زانیار او لقمان مرادی په یوې جنگی ډلې کې د غړیتوب او د ایران په لویدیځ کې په یوې کورد میشتې سیمې کې پر امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو د برید تور لګول شوی دی. په مصر کې یوې محکمې پرون شنبه د 15 کسانو د اعدام حکم صادر کړ. په پاریس کې پرون شنبه زرګونو لاریونوالو په نړۍ کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. او د اروپایي ټولنې مشر فدریکا موګرنی د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون پالو پر هغه پلان انتقاد وکاوه چې غواړي په دې سیمه کې انتخابات وکړي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اردوونکو سلام. د دې ونه په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تیروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي؟
هغه هم د ستي ورټي او د کورنۍ نه وتښتیدي او اوس د مرګ او شون معلومات نه کیږي.
که په یوې کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوښه کار نه کوي یا ځینې نور ناسم کارونه کوي، کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وحي دینه ټکې دینه له کور دینه سړی.
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشرانو غوسره ونه پاروي؟
ځوان باید دا درک چې په کوم نقش کې ده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم، پام دې موضوع پکې تم کېږو.
په یو شمېر کورنیو کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلن ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور سم کار نه وکړي. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغو کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تیروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښيي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکی ضیا الحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې دولسم صنف اخر ورځ وه، لکه نتایج اعلان سو، موږ خپل صنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بېرته راغلم رښتیا هم ناوخت و، نه تقریبا د شپې د رات 9 بجې په شاخوا وه. نو چې کله کور ته راغلم، پلار مې بیل وغوسته او مور مې بیل جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسته. خو کله چې بس مور مې اوسه پټکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق نه شم، پلار مې ناست و، بس همداسې شروع وکړو. ډېر زیات خبرې راته وکړې، بس زړه مې د دنیا نه بېخي تور شو. ما ویل چې داس داس څه جرم مې نه دی کړی، خدای ول دمر را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وای کله چې دای کومه تیروتنه کوي د کورنۍ مشران په ځنګړی توګه پلاری خپل راوی ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زماورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی کنه داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې نو هغه چلن چې وي ډېر په مینه نه وي، رفتار به خامخا فرق را سره کاو، خبرې به فرق کاو، غار سره به فرق کاو.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین او وهلو مسله په ډیرو کورنیو کې تاوانی تمامه شوه. جاوید اوربل د دوه هغو ځوانانو په اړه راته غږیږي چې د کورنۍ سخت چلن اصلاح نه کړل بلکې نور هم ژوند ور خراب کړ.
زموږ یو خپلوان او هغه یو شپې د کورنۍ د اجازه پرته د بل چا کور کې شپه کړو چیرې واده وو الته پاتې سوی وو، نو همدغه پاتې کېده د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړې په ماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی وو، بیا همدغه ستې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یې توکو روشتې دي د هغو سره یو ځای سوی وو، او اوس په نشو باندې هم روشتی دی، د کورنۍ دپاره هم یو سر دې درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه پاساب دی. همدغه ستې یو بل کس وو چې هغه هم د کورنۍ په خوشه باندې یعنی کار نه کوي، هغه هم داسې ورټی داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېدی، بهر ته لاړې او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تیروتنې کیږي، خو د دې په وینا لا تیروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت کوم وړه غلطي مو کړی وي خبرو سره مخ شوي، هغه باید داسې نه وای شوی، موږ باید خدای شو چې دا کار مو غلط ده، خو موږ خبرو سره وهل ټکول سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی دی. کله چې زه د خبرې اورم نو زه خپل پوهېږم چې زما دا کار غلط و، خو دا خبرې نورم په ما منفي اثر کوي، نورم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډیر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې وزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې له ناسمو کړنو را وګرځي سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه روان، کله اشتباه ورڅخه کیږي، کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي، کله سرکشي کوي، ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم وي، او ځینې کسان ډیر زیات لیواله چې سرکشه واوسي چې خبرې ته کوږ ور نیسي. کالیمان وایي وایي کچیری تاسو د خپل کورنۍ د خړو د پاره پلان جوړ نه کړئ، نور کسان پلان ورته جوړي. یعنی کچیری تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتي، هغه خپل ځان مصروف وي، شاید هغه خود دومره پوه نه لري، په غلطو لارو باندې به روان شي، یعنی سالم مصروفیتونه دي ورته پیدا کی.
یو مور صدیقه وایي دا کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غوسه او وهلو به اولادونه لارې تراشي، خو دا په دې باور نه ده.
دس مائن دی پلار نه دی دی په خاطر خپل اولاد ته شور کی سو درګه غو په خلار تر ورسی وایس خل خپل اولاد وہی دین ټکی دین له کور دین سړی په خبرو په طریقه دی لار رو کی دا خپل اولاد خلار ته برابر کی.
تاند څنګه د شنبه پورز د مزیګر د څلور بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شي. دا چې ځوانانو ته غوسه کول یا د هغوی وهل او لکوره شړل څه پایلې لري؟ د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي، او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غوسه نه شي یا منفي غبرګون ونه ښیي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښه نه وي، معمولا د کورنۍ له خوا ډېر سخت چلن ورسره کیږي، له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چېرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر، بیا د کورنۍ چلن باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دی دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي، داسې دا لږ څه غواړي، په څه رقم ژوند غواړي، له چا سره واده غواړي، کومه رشته انتخابول غواړي، کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي، کوم ډول کالي اغوستل غواړي، کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي. دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې پلار نه، صرف خپله مشوره، خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوي سي. چې وګوره بچې دغه د ښه دوست نه ده، ګوره بچې دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور دا هم دی که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوې، خبره دې نه اورېدل کېږي، ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي، دا د دوی په تاوان دی او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشاره کار واخلي.
ښه، بې فشار نتیجه ورکوي، بې فشار اغېز کوي، بیا غله بدل ملګرو نه راګرځي، بیا هغه سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی سي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تروسه پور څو ځله وهلي د خپل بچي کوم ځل وهلو نتیجه ورکړې؟ ګوري، د روزنیزې اروپونې پلار تورندای کوي، وایي کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو، خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو، وهو یې ټکو یې، وایي کله مې څه لاس جیک وای په دې باندې باید فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشته. مثلا دوی کولای سوی تشویق کړي خپل بچی، دوی کولای سوی چې دغه کار ضرورونه ورسره شریک کړي، دوی کولای سوی چې خپله رابطه ورسره ډېر انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له پلله کوڅه کې الک پیدا کړی ده، ورسره انډیوال سوی ده، خو دغه د مور اوسي، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرینه فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصطلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې، دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه یا ادب نه یي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته، او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې ارامه سي، هماغه څو شېبې په اصطلاح راوګرځي دا خپل سړیتوب ته، دا ډب چې لرې سه بیا زیاتې هماغه خرک ده هماغه درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلورنو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګرېوان کې سرکته کې، او دوی وایي چې د موږ روزنه، د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي، هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه، دوه کړنې، اشتباه وي، تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنه کې یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنیو غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان باید څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي؟
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلور نه دي. دوی خپله ځوانان دي، اما داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلور نه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد، مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونه لري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته وایم چې ګوري، تاسې بچي یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچي یې، په خپل نقش کې اوسئ. او نه، یعنې هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درکړي چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلورنې ظالم دي، قضاوت کوي د خپل میندو پلورنو په اړوند. مثلا که یې زوی ورته کمور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبره نه چې دا سګرټ خود ته تاوان کوي که نه. که یې پلار ورته وایي چې ګوره بچی، ناوخته مه راځه کور ته، دا په دې نه پوهېږي، دا پلار د ده په ګټه تا خبره کوي. که سبا ته غله ووهي، که سبا ته څوک خطاف کړي، که یې مړ کړي، که یې په چاقو ووهي، دغه پلار یې په دغه ډارېږي. او دغه برخورد د میندو او پلورنو له بچیو سره دا یو ډول مینهناک برخورد ده، د یو ډول عاطفي برخورد ده، د یو ډول یعنی خپلو بچیو ته میندو پلورنو وایي چې او بچی، ته راباندې ګران یې، زه تا سره مینه لرم.
درنو اوریدونکو، داوه د تاند څانګې خپرونه، تر بیا ښه وخت.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه، د حقیقت صدی په یو بل اونیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ درنو دوستانو، روان کال د خبریالانو دپاره خونړی کال بلل شوی دی. په دې کال کې لږ تر لږه څلور بېلابېلې پیښې د خبریالانو په وړاندې باندې رامنځته شوې، او لږ تر لږه تر څوارلس خبریالان پکې ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووژل شول او همداراس 15 نور ټپیان شول. په نننۍ خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبریال ټارګټ دی، ولی خبریال ټارګټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې مشکلات، دولت سم مسولیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه سم مسولیت لري، رسنیزي ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه سم مسولیت لري. په همدې باندې غږیږو. د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی ملمه دی. توحیدی صاحب سره په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې د مسه کړی دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مراکه پیل لمدینه کو چې په وروستۍ انتحاري حمله کې څومره شمیر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوخته، تاسې حتمن دقیق شمیرې لرئ؟
په تاسف سره باید ووایم چې پرونی حمله دو خبریالان شهیدان شوی دی او سلور نور زخمیان دی. سلور او یو پنزم خبریال که ستی شانت زخمی دی، خو وزید دیر خدا دست دیر وخیم نده.
دا پا روان کال کی تقریبا سلورم حمله دا چی خبریالانو بندی کیگی، سوم را اندیخمن یا سیل تاسی؟
متاسفانه دا جواد تسو چه تروریستی در تپل اوست تصمیم نویلی دی پا مشخص توگه چه خبریالان او رسنه پنخی که دوی غوالی چه در افغانستان اغا غق چه دی مختلف و نو غقونه چه دی در خاموش شی چپ شی او در افغانستان مجموعی سیما چه در تلویزیونون و لاری نشر کی یا هم مقدر سی سوک پای نیشی چه در پدر غم زپل حیوات کسی تیریگی او حقیقت سی دی.
نور در دی ترسنگ نور کم دلائل که دلیشی چه بلاخره وصلوال و مخالفینو خبریالان پسو بلا بلو پیخو که تارگیت کرل پدا سی حال کې چې لوال مخالفین په ځنګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغوی چې موږ همکاري کوو نه غواړو چې خبریالانو ته مرګ ژوبل ورسیږي. دلیل څه کې
ده؟ اصلي مسله دا ده چې د خبریالانو وژل، د خبریالانو په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي، یو په ډیر پراخه توګه دغه روب او ترس خپور کیږي په د افغانستان په فضا کې. دا هر رسنۍ، هر تلویزیون، هر راډیوګانې چې دي د دې په اړه خبرې کوي، تبصرېګانې کوي او دوی دغه ترس او روب غواړي چې خلک د دوی نه وویرېږي. کله چې د ویر او د روب فضا خپاره سوه، بیا دوی فکر کوي چې موږ د خپل شوم او هدف ته رسیدو.
په هغه یو شمېر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبر اعلان پکې ټارګټ شول، فکر کوي چې سیمه ایزه مافیا هم پکې لاس لري؟
زه اصلا فکر کوم چې که طالب دي، که داعش دي، که القاعده دي، دغه تروریستي ډلې چې دي، که بهرنۍ دي، که داخلي ډلې تپلې دي، دوی له ایدئولوژیک له نظره د ازادي سره، د استقلال سره، د رسنۍ د ازادي سره مخالف. دوی نقوالی چه آزاد رسنه پا افغانستان وده بود که، دوی نقوالی چه آزاد رسنه پا افغانستان فعالیت بود که، دوی نقوالی چه آزاد خبریالان پا افغانستان که فعالیت بود که. پا همدقه خاطر دوی آزادی یعنی در رسنه و آزادی در قوی در اهداف و مقابل در شک نشته کله ناکله در مخدره مواد و مافیا، در سیمهیز مافیا هم در تاوتریخوال لامل.
که همدقه شان در خبریالان و پوراندی تاوتریخوال دوام و یو په دوی باندې بلابلې حمله وشي، ساب په نظر په کارونو به څومره منفي تاثیرات وغورځو؟
طبیعي خبره ده چې کله خبر اعلان یو همکار وژل کیږي، شهید کیږي، دغه مرګ او دغه وژل کېدو کدل در رسنه یو د همکارانو، د خبریالان، نور خبریالانو په زمین کې منفي تاثیر اچي او داسې کیږي چې یاس او ناامیدی در رسنه و در سازمانون به دننه که اخباره کیگی. دوی اغا ابتکار چه لری، اغا عشق و مینه چه در خبریالی سره لری، اغا جدن حسیب مومی.
تیر سور میاش که چی در سور پا دوله سمان نیتا چی پا ششدرک که کمه پیخوا شو و لکتر لگه نه کسا خبریالان پا که او وجل شو لاغی نوروس کورانه و چار وزارت ویل چی دوی با حد سو که چی در پیخو پا سیما که نگدی خبریالانو تیجازه ورنه کی. خدا ده تیر ورځ بیا د غړول پیښو شو، ساس په نظر ملامت یا ګوت اصلا چاته نیول کېدل شي؟
ملامت یا حکومت په عمومي توګه دي او د امنیتی ارګانونو ملامت یا جواب ته پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل د دغه د ساور د میاشتې چې کله خبریالان شهیدان شو او زخمیان او تپیان شو دا پرونه حمله جواب تکرار چې پولیس هیڅ امنیتی تدابیر نه لري کله چې یو انتحاری حمله کیږي کله چې لومړی حمله تیر است و دوی نه امنیتی تدابیر لري نه احتیاط کوي دا مسئله سبب سوی دی چې تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسانه قربانیگان دیر کیگی بدل خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
استاس توقع سده چه پولیس ده دغه ډول پیخو پر محل ده خبریالان و ده جون ده خوندیتوب ده پرابید سوکی
دو هیله لر میاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید اخپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسې یو عمل بار بار تکرار نسی چې دغه عمل بیا خلک وژل شي او شهیدان شي بل درخواست کوم د افغانستان د داخلي رسنیونه هغه درخواست دادی چې دوی کله چې کوم تروریستي حمله کیږي تر څو چې هغه ساحه هغه منطقه تصفیه سوي نه دي مطمئنه سوي نه دي خلک او خبریالان مطمئن نصیب ندی خبریالان باید صحیح اون لیگی لایف نشرات سرزخ نلری ده خبریالانو ده وجل که دو پا مقابل که
هم دقا خبره چه تاسی کوی کورانه و چارو وزارتیم که دوی خبریالان پرگرنی چه ده پیخو پر محال باندی حتی پولیس دوی ته اجازه نور که خو خبریالان لنجه که و بالاخره ما سیمی تزان رسی چه اغا واقعا لخطر سر مخامخ ده فکر نکوی چی دل تنو ده پرگو تا یو خبریال تنی ولکی
اصلی اشتباه خود پولیس لخوا ده بده خاطر چه پولیس به صاحب مسلط دی دوی باید خبریالان یا مطمئن زایت ویسی حالتا دوی امنیتی تدابیر ونیسی دست اون نکی چه سانسور بکری اگه سه اقایق چه تیری که اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فیلمبرداری بکی ده از مسئولیت ده پولیس و مسئولیت ده او پرون اگه پیخه چرا پیداست و پرونه پیخه که ده پولیس سلفی ساده تدابیر پکې نمو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا پرونی پیخم د سور د دولسمی پیخې تکرار دی د سور په دولسمه باندې خبریالان ټارګټ شویو فکر کوم چې دا پرونی دوهمه حمله د خاصلن د خبریالانو د ټارګټ کېدو په خاطر و
په دغه خاطر زه وایم چې هو یو ساعت پس لومړی ځل حمله چې اوس یو ساعت پس دوم ځل حمله بیا وسو دا په دغه جریان کې خبریالان او خلک په یو محل کې تجمع وکړه خبریالان تجمع وکړه اصلا خلک لره خونده و او دوم ځل چې حمله وسو مستقیم دغه خبریالان ونی بول دغه سمیم فرامرز داسې شی چې وو چې نږدې دی خبریال چاودن سوی وو او دغه فلمبردار چې وو رامز دغه پخی قطه سوی وو مشخص دی چې خبریالان تارگت شوی د خورشید خبریال زخمی ده د یک خبریال زخمی ده د میوند خبریال زخمی ده او نور خلک هم زخمیان دی او شی
یو بل پختنه چې خبریالانو د خوندیتوب ټولنی تر دې د ما د خبریالانو د خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو به خامخا بلابلې ناست درلودي د سور د دولسمه پیښه نو رسو چې تر ټولو خنړی پیښه بلل کې د ناست به شوی وی ولی د گفتگو یا د غناستی نتیجه نور کړی
خوندیتوب کمیته د فدراسیون د ژورنالستان او د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره د مونږ بار بار ملاقاتونه سوی دی اغا مشترک کمیته چه مونگ لرو در اغا مشترک کمیته رئیس در افغانستان در ولسمشر دوام معاون دی در مونگ توقع در حکومت دادا و چه پس در اغا خونالای پیخی چه پس او روز و او در اغا نمخ که کلا چه پشمشات عملی و شو کلا چه در موفی گروپ پسر هم ریس و دوی یعنی امنیتی ارگانون و حسوی چه در غصه جدی مؤثر تدابیر ولری متاسفانه دوی اغا جدی او مؤثر تدابیر سخه عاجز دی او دغه تدابیر نشته هم دغه سیمون یو مشخص رهنمود یو د لیارې نقشه جوړه کړ د دولت سره په تفاهم چې کوم تورستی حادثې را پیښیږي خبریالان څه مسؤلیت لري او د رسنیو د پولیسو او د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو څه مسؤلیت به ولري. د هغه ټول مواد قبول سو سره اختلاف پکې نه و. یوازنه اختلاف چې پیدا شد د رسنه او د افغانستان د رسنه د مدیر مسئولان مسئول مدیران او د نیوز مسئول چې دی او د حکومت د مستقیم او لایف نشرات د مونږ پیشنهاد داو چې دغه لایف نشرات قطع و نیستی مگر یو زن پا که راسی یو دقیقه دری دقیقه سلور دقیقه کرد چه مشخصش و چه سی چه نشریگی در از هانو پسر منفی تأثیر نکه یا سی چه نشریگی در دشمن لخوا سوی استفاده نکیگی اگه وقت بیاید نشرشی. مگر متاسفانه از دیره مسئولین در رسانه مسئولین چه و دوی اصرار پکه و چه دغه لایف نشرات چه دی دغه که بند استی بیا دا سانسور دی دا دابل دی دغه رهنمود دغه په یو اختلاف پاتیسو
د خبریال لمړینی وروسته د امتیازاتو مسله د چی په زیاتره ادارو کې نشته. په دې اړه تاسو د رسنیو له مسولینو سره کومه ناسته کړې ده کنه ده کړې؟ ځکه خبریال وژل کیږي دغه کورنۍ به سرنوشت پات کیږي لبه د مرغ سوګورته یو ډول لاسرسي ورته نه کی او مرسته ورسره نه کی. په دې اړه تاسو ناسته کړې کې نم دي کړې کړې به نتیجه سو
په ماغه د ساور میاشت خونلی پیخه چې را پیخه سو دغه نه پس مونږ د فدراسیون مسئولین او د افغان خبریالان خوندي توپ مسئولین د رسنۍ د مسئول مدیران او د مالکانو سره په رابطه کې وو. د دوی نه وغوښتل چې خپل هغه همکاران چې شهیدان کیږي د هغه کورنۍ د مالي له لحاظ نه باید حمایت وکړي او کومک وکړي. خپل خواندی توب کمیته هم د خبر د تپی خبریالانو سره او د شهیدانو د کورنۍ سره تر توان له حد سره سم کومکونه وکړه مرسته وکړه. خدا یو دائمی مسئله نه ده. مونږ په دغه مسئله کې بوخت یو د یو تر په سر کار کوو چې څنګه کیږي چې دغه د شهیدانو کورنۍ یعنی د خبریالانو د شهیدانو کورنۍ داسې د مالي له لحاظ نه بېنیازه سي چې دوی محتاج ونه سي د دوی اولادونه مکتب ته لاړ شي او تر څو چې د دوی مثلا کله ده که مور ده که خور ده مسئولیت له لحاظ نه د خبریالانو په غالب د شهید خبریال په غالبي هغه مسئولیت باید یو اداره مونیسی.
په خبرلانو باندې دا لومړی حمله نه د لدین مخکیم شوی دی. تاسو په دې طرح باندې لکتر لګ ډیر وخروسته کار کوي ولی تر دې دمه په دې طرح کار نه شو.
یو مقرر لري یو مقرر نه نه مقرر لري حکومت چې دا هغه نه سره سم که تطبیق سی د نور میکانیزم هغه التیا هم دومره مونږ نه وینو. هغه مقرر را سره دی د کار په جریان کې څوک چې وژل کیږي شهید کیږي د هغه حقوق څنګه به وي که خبریال تقاعد کیږي د هغه تقاعد حقوق څنګه به اجرا سي. خبریال کله چې زی ساحه ته ایمنی کالی ورسره باید وي او رسنۍ دغه مسؤلیت باید ولري چې دغه زرعي واسکتونه ورته ورکړي زرعي خولۍ ورته ورکړي دغه سي مجهز کړي بیا هغه ولیږي ساحه ته.
خو یو انتقاد دا دی چې دغه ډول پیښه وشي بیا د خبریالانو ملاتړې ټولنې ډېرې تیزي وي بدحالې شروع کړې وي خو لس ورځې شل ورځو په تېرېدو سره دا کیسې بیرته مغلي کېږي.
څوک چې دغه انتقاد کوي هغه خبره نه ده. دغه نه مقررې چې ما مخکې یاد کړه دا شپږ میاشتې مخکې هغه جوله سوې دي حکومت یې تصویب کړې ده د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دي او څه مشکل قانوني مشکل نه لري. موږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقررې چې دي په هغه هم کار وکړه هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دي. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دي چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي هغه د مونږ بیا ګناه نشته. مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د جنګ له ښکېلو غواړو نه مو غوښتنه څه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لرې کړي او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباعو په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي او په خاصه توګه خبریالان و حیات باید خوندي شي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ شي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د مونږ پیام تروریستی دلی تپل چی دی هر سوک چی دیزه تروریست ورتوایم. دوی تزم دما پیام داده چه مونگ در چه سر مشخص ملگرتی ها نلرو، مونگ بیپری خلکیو در مونگ اخبار چی دی در مونگ در مسلک در لحاظ نه اغا بیطرفی اغا تولید کیگی او پا نشد رسیگی او مونگ نه اسکریو نه صاحب منصبیو نه در نظامیان و سر سرابطه لرو. کدوی مونگ وجنی؟ په دې معنا ده چې عام خلک وژني، بیپری خلک وژني، معصوم خلک وژني، بیګناه خلک وژني او د دوی د په آخرت کې هم دوی ګرم دي او په دنیا کې هم ګرم دي.